Radio. Radio Azadi.
سلامونه، وقت مو بخیر. مخ کلیدی چه د خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه. د ایران د بشری حقوقو سازمان در راپور لمخې په دې وروستیو کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دغو دوه افغانانو باو او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل، د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پاموړ زیات شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فنګ ادي موټرز په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پرسه الحمدلله ظاهر تر پکتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درېنی مکلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 1500 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینی شرکت هم وړ موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې کړکېچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 28 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات سفر دی. پاکستان ته د عراقچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکېچ د کمیدو لپاره منځګړی توپ ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور لمخه له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅه کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبرم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ له مخې لومړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې اوریدل شي. افغانستان ته د راستري شو کډوالو ستونزې په
ثانه راغلي مالکی خپل وطن ته او دلته غواړي چې موږ سره مرسته وکړي. موږ په ثانه موږ ته پیدا کینې تر ثانه د نن ورځې په یو برخه
طالبان ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه.
د طالبان مشران سره په ساعت 3 کې هم د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې
او خوست کې د زنګلبانې د مخنیوي غوښتنې.
دولت ته دا غوښتنې دي چې نه کېدې پره چې دغه مخنیوي او چې د زنګلاتې لکه ځنه یې په خپل ول چې ولې شوې دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاروالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیر 15 میاشتو کې چې باندې 3 میلیونه کسان افغانستان ته ستنه شوي او 3 میلیونه ډیر بیا له دې وعده وتلي دي. دا سازمان پرون د 2023 کال جنوري نه تر 2025 کال تر مارچ د افغانستان په پولو کې د خلکو خوځښت په عنوان یو راپور کې ویلي چې دغه تک راتګونه تر ډېره د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي لاملونو د اغېزو له امله دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او هم په دې موده کې له یاتې وده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نورحال له فیروزي عزیزي واوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2024 کال د جنوري له لسمې تر 2025 کال د مارچ تر پایه پورې له 1,400,000 ډیر د افغانستان پر پولو تګ راتګونه ثبت کړي دي. دغه سازمان د 2024 کال د جنوري نه د 2025 کال د مارچ تر میاشتې د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خلکو خوځښت په عنوان په یو راپور کې چې د مې په 15مه یې خپور کړی ویلي چې له دې شمېره نږدې 4,300,000 افغانستان ته ستانه شوي او 3,000,000 زیات کسان له هیواده وتلي دي. آی او ایم ویلي چې په 1350 میاشتو کې ډیری دغه تګ راتګونه له پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه او میلاک له لارو سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، د ناقانونه کډوالو د ایستلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. په راپور کې راغلي چې زیات شمېر افغانان د بیکاریو، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هېواده وتلي او په ګاونډیو او غربي هېوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په تګ راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکندي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عبدالقیوم چې یو کال وړاندې له پېښور کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: یوې افغان مترزې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او زبان دي یو کال مخکې ایران ته تللې، په دې اړه یې وویل:
ما د اقل بیشتر از یک سال نزدیک دو سال دوام آوردم، یعنی وقتی فهمیدم که زه لږ تر لږه دوه کاله هلته پاتې شوم، خو چې کله پوه شوم چې نه کېږي او په دې چې که طالبان ما زندان ته بوزي ډېر اندېښمنه وم، مجبوره شوم ایران غوره کړم. فعلا په ایران کې ښځې له بدترین حالت سره مخ دي.
د کډوالو نړیوال سازمان دغه راپور ښيي چې د افغانستان له پولو د خلکو تګ راتګ د ګڼو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاملونو له امله دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR یوه ورځ وړاندې اعلان کړی چې په اپریل میاشت کې 250,000 افغان کډوال له پاکستانه په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه له سخت غبرګون سره مخ ده. په سویس کې د نننیو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو او سیاسیونو دا طرحه غیر عادلانه بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قربانۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس یوې ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې بعد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د ایستلو یوه اساسه نظریه مطرح کړې ده.
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمېر سیاسي ګوندونو، فعالانو او بشري حقونو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقونو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په 4مه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو، په ځانګړې توګه جرمني کې، د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابر کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقوقو د ځینو ملاتړ او مدافع سازمانونو مرکز دی. دغه ورځپاڼې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړې او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلی اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسي نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم ښایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري ایستل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقوقو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې، ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دې اړه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیضي کړنه ده چې د بشري حقوقو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړه لمنځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونونکي بسم الله تابان په خپل ایکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
که پریکړه دا وي چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکي تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقونو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داسې یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال پوځ یوه زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري، خو په خبره دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې دنن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي. که څه هم د سویس حکومت په رسمي ډول د دغه نظریې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو دغه هیواد د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي وو چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوي. دغه هیواد په تیر 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د سویس د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراز که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایه کتارې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې طرح کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلي کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبان حکومت له لورې دغې څوکۍ ته نواند او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د څوکۍ پر سر بحثونه نیک اقدام بولي او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نورحال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایک طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړي دي، خو ښاغلي فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رات او اوازې بولي. نوموړي زیاته کړه
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړي غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لاغېزناکو هیوادونو جوړه ده دریځې تل واضح دی تر هغې چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وسرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپر نه خبر شوي غږیز پیغام کې ویلي
غزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یک اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چنباس ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کمې ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې زه فکر نه کوم چې په نږدې لااقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاس اتلس کسه هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشري حقونه او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل سوی وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره د اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره کار کولو ته لیواله دی. دا تبصره د دواړو مشرانو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو وروسته وشوه. نور حال په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه پر ټولنیز رسنۍ ټرټس کې ولیکل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ته د ترکیې د سفر بلنه ورکړې وه او ټاکل شوی ده چې اردغان هم واشنگټن ته راشي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه لیواله دی چې د ولسمشر اردغان سره کار وکړي تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ دا وژونکې جګړه سمدلاسه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې کیف او مسکو د اوربان لپاره راضي کړي. هغه مخکې له دې ان بی سی نیوز سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې وه چې د سولې تړون لا هم ممکن وي، په داسې حال کې چې دا یې هم یادونه وکړه چې د اوکراین او روسیې سره دغه صبر محدود دی. په هغه مرکه کې چې د می په 3مه خبره شوې، ټرمپ زیاته کړه یو وخت به راشي چې زه به ووایم ډېر ښه دوام ورکړئ خپل حماقت ته او جګړې ته ادامه ورکړئ. ترکیه چې د ناټو غړی دی د روسیې د یرغل له پیل راهیسې هڅه کړې ده چې د تورې بهیرې له خپلو دواړو ګاونډیو روسیې او اوکراین سره اړیکې وساتي او دوه ځلې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو کوربتوب کړی دی. د ټرمپ وینا په دې تلیفوني خبرو کې چې هغه یې ډېرې ښې او رغنده وبللې، دواړو مشرانو د سوریې، غزې او نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې له اردغان سره اړیکې ډېرې ښې وې. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر اعلان وکړ چې اردغان په دې تلیفوني اړیکه کې له ایران سره د امریکا د اټومي خبرو اترو ملاتړ هم څرګند کړ. هغه دا هم ویل چې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره د امریکا هڅې کولی شي په بحران ځپلي واد کې د ثبات پر وسلو کې مرسته وکړي. واشنگټن مخکې ویلو چې په دسمبر کې د بشر الاسد له لارې کېدو وروسته په سوریه باندې د بندیزونو هر ډول عادي کول به د سوریه د نوي چارواکي لخوا د ترګري سره د مبارزې په څیر لمړیتوبونو کې د تایید وړ پرمختګ پوری اړه ولري. اردغان په تلیفوني خبرو کې د غزې د مسلې یادونه هم وکړه او ټرمپ ته ویل چې بشر مرستې باید پرته له کوم خنډ څخه غزې ته ورسول شي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یش میر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د ایستلو پر مهال خپل کورنۍ جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخام له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې یې له خپلو کورنۍ څخه جلا شوي دي. نور حال په دې راپور کې
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو. هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوی کورنۍ سره اوسیږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15مه ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل غواړي چې خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار تم وتلی بازار کنی ولا گوری زارت تل اجی کی کی یم مٹ رپورٹ کو ا تم مرا افغانستان کی پلار ما پاکستان سے پاس
عبد الله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په روسي کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وای چې تازه یو اوخې چې سوار لس کال عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له دې هوا د استل او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سخت ستونزو سره مخ دي.
یو بیا هغه د غیر د پورتر هغه تقریبا د غصب بس کال د چاره ده مور بل عرب د ورونه ټول هدا دي چاره غوند دې د ګرځي د مشکرا کله یو قرباني دی یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولا ډوډۍ نه ډوډۍ په چا کار په زړور زړه نشي خوړلې.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې پرون د مې په 3مه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم له لارې هر ورځ زرګونه افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېری خپل کورنۍ خو یو شمېر له کورنۍ او پالونکو پرته راستنول کیږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې ته رسیږي ډېری پریشانه، خفه او لمړنیو توکو ته بیړنۍ اړتیاوې لري. یونیسف دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کې 202 ماشومان له خپل کورنۍ څخه جلا شوي وو خو دغه صندوق په مرسته بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. د ادارې ویلي وو چې په دې موده کې له پاکستانه د ویستل شویو افغان کډوالو نږدې دوه په درېیمه برخه ماشومانو. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په راستانه شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي چې اوسمهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د عدمیت په تفریحي سیمه کې د ځنګل بهانې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نخترو، څېړیو، چنارونو او نورو زینتو ونو پوښلې ده، د رخصتۍ په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د عدمیت د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو یاده سیمه به هم د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیرش. نور حال د نجیب الخیل پر راپور کې
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غړی جسمی ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
اوس وخت کې مونږ ولې دل خلک چې دی ونی وای په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونی سیر خوست دو مونږ د دولت پور ګرم نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخمن مانس کی هو یو ته هود وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کی.
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو دا هم غوړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد ویل:
دولت ته دا پور دی شنه کې ته پورا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیه کې څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي د دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل: که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نور رحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته د یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې دغه طرفه د دوی کرنې اقتصاد جوړېدو نه. د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمه مت سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم ادمه مت لاره نه ده جوړه شوې.
ستاسو له پیغامونو
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي هغومره به د دې خلکو اقتصاد لږ ښه شي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډېر دي. زیاتره خلک خو په دغې کې ستونزې ډېرې لري، د کورونو په حساب کې ستونزې ډېرې لري. کم تعداد خلک به داسې وي چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي، ځکه چې دلته مزدوري هم داسې خاص نشته دی او بیا کیم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کور هم چې دی د ورځې 500-800 پورې مصرف کېږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه نا څه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه نا څه کومک وشي ورسره.
دا خو
هر سړی طرفه ته ده او که بهرنی ده او که داخلي ده او که هر یو شی دی. افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي، چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخت غرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
Azadi Radio.